ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروط شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروط شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کومه کورنۍ کې چې کوم پاچا تیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی دپاره خدمت سرته رسوي، یعنې د دوی دغه کوم سیاسي بڼه چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې تر څنګ ډېر شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي تر څو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزي برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپله د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 1048 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپله شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو، کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپله بومیان و، چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وه او د آسیا څخه راغلي وه و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1810 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان یې په کمه اندازه سره وه. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی، چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې و 550 تنو ته رسېدلی و، او دغه خلکو چې و د سیرې یا هم د رنگ پوست رنگ چې و هغه په خپله تور پوستکي کې رنگ درلودي، چې دوی په خپلو ځانو کې په مختلفو قبیلو ویشل شوي و، او هر قبیله به له 100 ټایپو څخه جوړه شوې و. د اروپا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کاله د مخه کله چې سرته ورسول شول، چې سپین پوستکي کسان هم په دوی کې ست، د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نفوس شمېر کم کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مېسته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رمېسته کړې دي. او هم چې نن خوست استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1900 کال کې پر 5,000,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دي، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي. چې بیا وروسته د هغه څخه په 1935 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و، او د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په 100 مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لسته راوړي اوسئ. چې وسه راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښتو شوبو کې ما تاسو ټولو کډر منځ زده کوونکو ته یادونه وکړه، چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کوینزلند په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور یهودیان هم په دې لویه کچه کې میشتي یې هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبې شي دي مختلفې دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپله انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و ایکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلابیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا فیصده کسان په عیسوي دین باندې پیروان دي. بودایزم چې دي 2.2% چې دي بودایزم دین دي. 1.5% چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4% هندوزم مذهب دي. او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8% نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې شته. نور درز کوم کو از مرسته ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې وو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده، ساسو د ټولو کورنۍ دند چې د درې سپارونه دي، هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی؟ یعنی اوسنی د نفوس شمېر څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دي کې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کلیو احترامات مقبول کی قدر منو وګلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه وبون پتن می زبرش نه غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واسم ما درنو سکون کو د سیس مر استاد سودن روزي د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر روزي لوستنه په پراو د کیپ ټاول سره زکړی وو سړي یو نو لوست په پرامه د کیبلری درنو وګلری سکون کو مر استاد سودن روزي نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی. او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتی می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکه په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پړاوونو په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیاتو پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیر په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د براس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړه سوي دي، په براس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ او تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دی په چشمانی بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیږدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه په کلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له واخلو، په یو لوښي کې واچوو، پر ګیس باندې کشیږدو. کله چې دا پر ګیس باندې کشیږدو، هلته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سوي دي، کنګل ځین جوړ شوی دی، بیرته په ویلو کېدو باندې پیل کړي. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کړو، دغه د تودوخې درجې د په واسطه سره دغه کنګل مایع چش کیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې بدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي. کله چې ورځي جوړې کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چش کیږي د باران په شکل سره، دغه بړاس چې پورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکې کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکې هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل. وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده. پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اخشار اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمې ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی دي چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپلو ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو اوبه په کرنه کې سیده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی سو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په ملګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزه چې په چیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ د لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ورباندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپان دسي، یعنی په سپان د شکل سره راځي او د سیلابونو او طوفانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د راایستلو لامل ګرځېدلی دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حفظې ته رسېږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسېږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان توزی چې د هېواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل سوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه یې د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېیمه یې پخپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه یې هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې کې کورنۍ دنده ده تاسو درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ. دویم، د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ. درېیم سوال: زموږ په هېواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته لپمان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 څلور سوه شل دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس. You're